تر 9 بجو دوام کوي. او ری چې پر کندز شاره د سپوک او درنو وسلو ډزې روان دي. افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین نه خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندوز پر خار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندوز پر خار وسلوال حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د خار فضا د کلاشینکوفونو، پیکاو او نورو وسلو ډزونی ولیده. زموږ خبريال وایي چې دغه مرمۍ حتی د والی پر دفتر هم لګیږي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل مقاومت کوي او وسلوال طالبان په شا تمبولې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په خار کې څو پوستي نیولي او د پرمختګ هڅه کوي. په پکتیکا کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی رسنوی ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 څخه باندې 13 نور کسان ټپیان کړي هم دي. د پکتیکا د امنیت قمندان زړور زاهد له قوله ویل شوی چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوب روانه و او چاودید. سیمه ته تللي خبريالان وایي چې د مرګ ژوبلې کچه لوړه ده، خو تر اوسه چارواکو په دې برخه کې دقیق ارقام نه دي ورکړي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوب پر مهال یو درانه چاودنه وشوه چې 50 کسان پکې ووژل شول. د حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون د تلې 15 وخت د طالبانو د رسیدو له 19 کلیز سره برابر و. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پر اچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستانی پوځیان هم شامل وو، خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښودلي وو. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو او د نړیوالو پوځیانو په بمباریو کې نږدې 100 تنه د برید کوونکي وژل شوي دي. مجاهد زیاته کړه افغان ځواکونو د داعش ډلې له وسلوالو سره چې سیمه ییزو پولیسو جامې اغوستې وې او مړې لا هم هلته پراته دي 8 ساعته جګړه وکړه. مجاهد زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 2 افغان سرحدي پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار له دې ورځ مخکې ویلي وو پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې همدا رسیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډیر ژر پیل شي. د اجرا ریاست ویان آصف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو د سوریه په قلمرو کې د ترهګرو د روزنې پر یو کام بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر اتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس هم خبريالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پایل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د روان میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بریدونو د پیل پر پلان غور کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی ان ان سره په مرکه کې وویل دای فکر کوي اوس ټولو دا منل چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. روحانی ویل په سوریه کې چې زموږ اصلي هدف د تورستانو لمنځولل او ماتول دي، د واحد واکمنۍ په توګه د مرکزی قدرت او مرکزی حکومت له پیاوړي کولو پرته بله لاره نشته. روحانی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همداراز وویل که متحده ایالات بندي ایرانیان خوشی کړي دای به هم په ایران کې د دریو بندي امریکایانو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښتۍ کې یونان ته روان وو پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښتۍ 40 نور سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15,000 کډوال ډېری د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. اکثر دا کډوال په بادي کښتیو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته ځي. د روان کال له پیله شاوخوا 2,800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې پرون سلګونه کسانو د جګړې پر ضد لاریون وکړ. پرون همدارنګه د روسیې په پلازمېنه مسکو کې لسګونه کسانو دې ته په ورته لاریون کې ګډون وکړ او د اوکراین او سوریې په جګړه کې د دې هیواد د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. پولیسو لس تنه اعتراض کوونکي په مسکو کې او دوه تنه په سان پیټرزبورګ کې ونیول. د سان پیټرزبورګ د لاریون ځینو ګډونوالو د اوکراین ملي سرود وایي او د ځینو نورو په لاسونو کې د اوکراین د ملي بیرغ په رنګ آبي او ژیړ بالونه وو. په سان پیټرزبورګ کې په نیول شوو اعتراض کوونکو کې یوه هغه میرمن وه چې غوښتل یې د جګړې ضد پوسټر بند کړي او یو بل نارینه چې ځان یې د اوکراین په بیرغ کې تاو کړی وو. امنیتي چارواکو وویل چې د لاریون په ترڅ کې یوازې بالونونه او پټارو ته اجازه ورکړل شوې وه. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې په روانه جګړه کې د ورځې 15 میلیونه ډالره لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شوای د پرمختیا پر کارونو یې ولګوي. پیترو پروشینکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. ده وویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد یو پر پنځمه برخه ضایع کړې ده. پروشینکو وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوې افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغېزمن کړي دي. کیف او د واشنگتن په ګډون نور متحدان هڅه کوي چې پر مسکو فشار راوړي څو د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي، خو کرملین په دې مسأله کې لاس لرل رد کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. اور چې پر کندز شار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
په بل راپور کې اوري د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش په نامه جنگیدونکي وسلوال څوک دي؟ ولسوالۍ ځواب وایي.
د پاکستان د پوج کسان هم ورسره دي، د ملیشیا کسان هم ورسره دي. پاکستان پوج نه هم دا په موږ را شړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې چې ورکړل هغه چې ماته به نور ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې داعش ډلې ته زیات تلفات اړولي. د ولسي جرګې ادارې هیات له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په ایستلو کې د بیړې مخالفت وکړ.
اوس به دا د دوی یو تېروتنې چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
فرانسې په سوریه کې هوایي حملې پیل کړې دي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې واورئ. په دې خبرونه کې مخکې تر دې چې نور راپورونه راوخلو ورزو کندوز ولایت ته د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سهار له 3 بجو له 2 برخو پر شار د سپوکو درنو وسلو ډزې روانې دي. تر اوسه د مرګ جوبلي او په دې شخړې کې د اوښت زیان په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکول سوي. اجمل آریان د پیښې سیمې ته نږدې دی. آریان صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ جګړه درېدلې که اوس هم روانه ده؟
تاسو د اساسي ډوډۍ او رجن ته دا جګړه خو درې بجې د سهار پیل شوې ده. له څو استقامتو نه وسلوالو طالبانو د کندز په ښار ته حمله پیل کړې ده او جګړه اوس د کندز ښار جریان لري. او په دې جګړه کې د ملکي مناظر پاسا چې خلک پر ژبلا وښتي ده خو دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. هلته د مرمۍ هم په کندز ښار کې وي او خلک ډېر په ویرې
کې دي. آرین صاحب، په کندز کې او دغه راز په څو ولسوالۍ کې په تېرو وختونو کې څو پوځي عملیات سوي دي، داسې ښکاري چې د وسلوالو ډلو تحرکات لا ختم سوي نه دي، که څنګه؟
روان کال د عمل میاشتې راهیسې په کندز کې پیل شوې وه چې په طالبانو ډېرې جګړو ته پراختیا ورکړه چې په پایله کې شهرې ولسوالۍ او افغان ځواکونه ډېر څه ونیوله. ولسوالۍ همدارنګه ډېرې زیاتې د همدارنګه د اوس د کندز په مرکز باندې له څو استقامته خپلې جګړه پیل کړې ده. خو کندز کې امنیتي ځواکونه بیا وایي
بلې آرین صاحب، ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده. له اوریدونکو څخه معذرت غواړو. ومردل چې په کندز ولایت کې د سهار له دریو بجو پر څو برخو ډله ییزې حملې روانې دي. تر اوسه پورې په دې حملو کې د مرګ ژوبلې د غرض د اوښتې زیان په اړه دقیق راپورونه نه دي ورکول سوي. بلخوا په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې 14 نه ملکي کسان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 سباندې 13 نور کسان ټپیان کړي دي. نجیب الله الخیل له خوست نه نور حال راکوي. الخیل صاحب، څه د غرات راغلي په تلفاتو کې دغه راز د مرګ ژوبلې په ارقام کې؟
سلام تاسو ته قدرمن اوریدونکو، څنګه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پرون د یکشنبه ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال کې او لوبغالي کې 14 وشو چې وروستي ارقام چې شیبه وړاندې ما واخیستل د وی سرچینې نه دا مرګ ژوبله اولس تنو ته رسېدل ده او تر دېرشو نفرو پکې زیات زخمیان شوي دي. شیبه وړاندې د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببري د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کړي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې داسې مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. نعمت الله ببري دا وویل چې په پیل کې د مړو شمېر کم و، د دې په خبره چې اولس تنه وو او تر دېرش نفرو زیات زخمیان شوي وو، خو 14 نفره داسې وو چې د هغې ټپونه شدید وو او تېره شپه یو شمېر نورو همسا ورکړي ده چې په دې حساب باندې د مړو شمېر اولس تنو ته رسېدلی او د ټپیانو تعداد هم تر دېرشو نفره زیات دی. د ده خبره دا وه چې یو شمېر داسې زخمیان هم وو چې هغه خپله کورنۍ وو، پرته له دې نه چې هلته امنیتي کسان یې ولېږدي، هغوی په شخصي لحاظ باندې بعد شخصي روغتونونو ته لېږدولي دي. نو ده دا هم وویل چې هلته د ملي اردو لوا وه په خیرکوټ ولسوالۍ کې کله چې 14 رامنځته شوه، د پېښې ځای ته د ملي اردو سرتېري عاجل ورسېدل، هغوی مړي او زخمیان اول لوا ته ولېږدول. کوم زخمیان چې برسېرن وو هغه د شرمی ولایتي روغتون ته ولېږدول او پاتې هغه څوک چې شدید وو هغه په چورلک پوسټه باندې کابل ته لېږدول دي.
الو خلص په پکتیکا کې نږدې کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال دغه سی و 14 سوي و او 15 کسان وژلې و. چارواکي دغه راست تحلیل کوونکې څه وایي چې د ورستي پیښې ولې داسې په یو ځای کې یا ترسره کیږي؟
نو د پیښه ډیره نوې ده او تازه ده. تر اوسه پورې سره د چې موږ پر لپسې هڅه کوو تر څو امنیتي کسانو سره، خصوصا د هغه د ولایت له امنیه قومندان سره، د پکتیکا له والی سره یا نورو سرچینو سره، رسمي سرچینو سره ارتباط ونیسو. متاسفانه د هغوی د ټولو د تلیفون لیک او دا ارتباطي وسایل چې دي هغه قطع دي. موږ نه دي توانېدل چې دا مسایل رامنځته کړو. په هر ترتیب د پکتیکا مدني فعالانو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې تر اوسه هم فیصله هغه څوک چې نه غواړي پکتیکا کې امن رامنځته شي، تر اوسه هم هغوی په موضوع کې دي. له داسې مواقعو نه چې کله د خلکو ګڼه ګوڼه وي، د هغې نه استفاده کوي او داسې پېښې رامنځته کوي.
الخیل صاحب، وسلوالو طالبانو نن سهار ویلی دی چې په دې حمله کې یا په دې چودنې کې دوی لاس نه لري. په دې ولایت کې چارواکي څه وایي چې د پکتیکا په دې ورستۍ حمله کې به د چا لاس وي؟
ما وړاندې تاسو وایئ چې لا تر اوسه پورې وخت خپله چارواکو مسؤلینو په دې ارتباط باندې څرګندونې نه دي کړي. وروسته کله چې جزئیات څرګند شول انشاءالله موږ به د اورېدونکو سره شریک کړو.
ومردل چې په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې 14 سوې ده چې د وروستیو ارقامو له مخې په دې 14 کې 18 کسان وژل سوي او تر ډېر شو زیات نور ټپیان سوي دي. چا د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې زیات وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي نه بلکې پاکستانی پوځیان دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه زیات سوي دي. د ننګرهار خلک شکایت کوي چې دغه ډله خلکو بې رحمۍ سره ډبوي وژني، ان چې د خلکو کورونو ته یې اور هم اچولی دی. شاه محمود شینواری نور حال راکوي له جلال آباد نه. شینواری صاحب، چارواکي څه وایي چې د دې ډلې په وړاندې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څه اقدامات کړي دي؟
ډېر زیاته مننه ساري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول په ځینو سیمو کې د داعش وسلوال ډلې له خوا خپل فعالیتونو ته پراخوالی ورکړل شوی دی چې په کوټ ولسوالۍ او د څو ولسوالۍ چې دوی خپل فعالیت پکې زیات کړی وو. حکومتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په کوټ ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل، بېرته خپل قوتونه دوه ورځې وړاندې شاته شوله. یوازې هلته د سیمې خلکو چې د پاڅون په نوم باندې راپاڅېدلي وو، هغه په څو کې ځانونه ځای په ځای کړي وو. د هغوی د حمایت په خاطر باندې دوی دغه عملیات ترسره کړي وو. خو وړمه شپه چې کله بیا په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ډلې په 1600 پوستو باندې په یو وخت سره بریدونه پیل کړل، تېره ورځ هم افغان ګډ ځواکونه د ولسوال په خبره باندې چې په وخت ورسېدل او همدغه لامل و چې هلته د داعش وسلوال ډلې ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د دوی په وینا باندې شاوخوا 15 نفره وژل شول. د ولسوال د معلوماتو له مخې په دغه وژل شوو کې زیاتره کسان چې پاکستانیان دي، هغوی سره ځینې داسې کارتونه هم ترلاسه شوي دي چې هغه د پاکستان د ملیشو او همدارنګه د پاکستان د فوج پورې تړاو لري. خو په دې برخه کې یو مهم مسله، هغه د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر چې کله ننګرهار ته راستون شوی دی، دلته تېره ورځ یو غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې دیني علماو فتوا صادره کړله او دا اعلان وکړ چې د داعش په خلاف باندې جنګ ته جواز ورکړ. حاجي ظاهر قدیر بیا هم د تیر په تیر باندې خپله ژمنه تازه کړله او وی ویل چې دی په همدې خاطر راغلی دی تر څو ولسونه د داعش د وسلوال ډلې د ظلم څخه خلاص کړي. خو د همدغې غونډې په همدغې ماښام باندې، یعنی تېره شپه، پرله پسې ډول درې چاودنې چې هغه د حاجي ظاهر کور او همدارنګه د هغه دفتر سره دوه چاودنې وشولې او د داعش وسلوال ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست او ګواښ وکړ چې دا لومړنی حرکت دی او په راتلونکي کې هم دوی ته پلان لري چې دغسې ورته چاودنې د دوی په مرکزونو او دفتر یا کور سره ترسره کړي، ځکه دوی د داعش په خلاف باندې غږ پورته کړی دی.
بلې، شینوار صاحب، په تېرو ورځو کې د داعش ډلې د تقریبا 100 غړو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. تر دې مخکې هم د داعش ډلې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوي. چارواکي څه وایي چې دا ډله په دې ولایت کې تر پخوا کمزورې سوي ده؟ له دې سره
ولایتي اداره په دې برخه کې رسنیو سره نه غواړي چې ځینې معلومات شریکې. خو د اچین ولسوال چې ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه درلودله، هغه هغه وخت هم ویلي وو چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو لړۍ زیاته شوې ده او همدغه ویرې ښودلې وه چې هغوی غواړي ځانونه ځای په ځای کړي او د کوم غټ پلان ترسره کولو اراده لري. نو ولسوال دغه مسله له پخوا نه رسنیو سره شریکه کړې او ویلي وو چې د هغوی نفوس هم کوشش کوي چې په پراخه کې همدارنګه اکمالات کې. او بله مسله چې وه، هغوی زیاتره درنې هم د داعش وسلوالو سره دي چې همدا اوس عملا تېره ورځ هم هغه امنیتي چارواکو همدا ومنله چې په جګړه کې هغوی د دغه درنو وسلو څخه هم کار اخیسته.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه تاسو ته راپور درکوه. په کندهار کې د اختر په څلور ورځو کې د ټرافیکي پیښو له کبله تر سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، علت څه شول سوی د دومره کسانو د مرګ ژوبلې؟
د دغه ترافیکي پیښو علت د ځوانانو او د ماشومانو لخوا د موټرونو او موټرسایکلونو چلول دي چې هغه دوی وایي چې سخته بې احتیاطي شوې ده. البته مسله دا ده چې د کندهار میرویس روغتون ته تقریبا اته مړي او شاوخوا پنځه نوي ټپیان وړل شوي دي چې دوی وایي دغه ټول د اختر په درو ورځو څلور ورځو کې په ښار کې دننه په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه شمېر ته په کتو معلومېږي چې دا د تیرو اخترونو په پرتله لږ دي. یو بله مسله مهمه دا ده چې په کندهار کې یو منظم ترافیکي سیستم موجود نه دی، نو ځکه زیاتره وخت دغسې پیښې رامنځته کېږي.
له محمد صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې په کندهار کې د اختر په څلور ورځو کې د ټرافیکي پیښو له کبله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د محمد رفیق پرامه اوریدونکو په خپل پیغام کې د پکتیکا ولایت پر وروستي پیښه خوشن شولې او له افغان حکومت نه هیله کړي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي. جاوید لزابله پر موټرسایکلانو د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز په زابل کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. اوریدونکو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. محمد یعقوب له هلمند لیکي په سنگین ولسوالۍ کې نامنی زیاته ده، ګڼ کسان د جنگ له ساحو نورو ځایونو ته کډه شوي، هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. عبدالصمد برکی له کابله له ټولو افغانانو غوښتنه کوم چې له افغان دولت سره یو ځای شي چې د داعش ډلې د ظلمونو په وړاندې اساسي مبارزه وشي. رحیم الله مقدس لیکي له افغان دولت نه هیله کوو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. مرتضی خان قلمزوی بیا د داعش ډله سرطاني ناروغي بللې او له دولت نه هیله کړې چې پر وخت یې چاره وکړي. محمد ویس بیا د ولسی جرګې لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پر مسله انتقاد کړی او وایي دغه جرګه دی د دې پر ځای نورالحق علومي ته مشوره ورکړي. محمد یونس بیا له افغان دولت نه هیله کړې چې د ډاکټرانو د فیس اندازه راکم کړي چې د زیاتو کسانو په واسطه ورکړه پوره نه ده.
افغان حکومت له پاکستان غوړي چې په پونسن کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هواد د پونسن د سولې د خبرو لپاره منځګړی توپ ته چمتو دی او د پونسن سولې د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یوه غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکي یو چې وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک وو د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ایز همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. لازادی رادیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست ویان آصف آشنا هم درس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دواړخیزو او د امریکا په ګډون په دریاړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
با بحث روشن است. تعهداتی که در نشست های
خبر روشنه ده. هغه ژمنه چې په دوارخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نشي. پاکستان باید هغه ژمنه چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړی دي عملی کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملی ګامونو اخیستو ته سترګې پلاره یو، که څه هم د دې ترڅنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبه ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همدار از هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوي بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیرغونې، ثبات او همدار از له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهاله همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ننګرهار د چین ولسوال وی په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله وژل سوي وسلوال د دایښ غړي نه بلکې په اصل کې پاکستانی پوځیان دي. د پاکستان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. شاه محمود شنواری له جلال آباد.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ مسولین وایي په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید کوونکي په نامه داعش، خو په اصل کې زیاتره برخه یې پاکستانی پوځیان وو. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یکشمې په ورځ د چین په پیښه کې وژل شوو وسلوالو سره داسې اسناد ترلاسه شوي چې زیاتره یې د پاکستان پوځ او ملیشو سره تړاو لري.
کسان هم ور سره دي، د ملیشیا کسان هم ور سره دي. پاکستان پوځ دی همدا په موږ یې راشړلی دی، خو انشاءالله افغانان څرنګه ماتې شو ورکړل هغه چې ماته به نور ورکوي.
نوموړي وویل دغه وسلوالو غوښتل چې د اچین ولسوالۍ او په دې ولسوالۍ کې شپاړس امنیتي پوستې تر برید لاندې راولي او سقوط یې کړي، خو د امنیتي ځواکونو حمایت په وخت سره وشو او دوی ته لویه ماتې ورکړه.
زموږ قهرمان پوځ ټوله ورسېده او ملي پولیس، محلي پولیس نو خلکو ته مرال ورکړه. په هغه وخت سره چې څنګه راورس موږ په پوسټه کې دوه شهیدانو نور زخمیانو خو هغو ته نجات ورکړه.
د دایښ وسلوالې ډلې د یک شمې په شپه د اچین ولسوالۍ په ګڼو پوستو بریدونه پیل کړل چې د اچین ولسوالۍ د مسولینو په خبره په مخامخ جګړه او هوایي بریدونو کې تر 95 تنو پورې وسلوال وژل شوي او د هغوی ډله ییز بریدونه په شا وتنبول. خو بلخوا ابو حامد چې ځان د دایښ وسلوالې ډلې وین معرفي کوي، ادعا وکړه چې دوی په اچین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو بیز او دوه پوستې نیولي او زیاته کړه چې 50 تنو پورې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اچین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړه او په خبره په دې جګړه کې یوازې 4 سرتیر وژل شوي او 6 تن نور زخمیاندي.
بلخو د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه په ګډه کار کوي څو دې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ټینګولو اجازه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. تفصیل د ابراهیم صفی په راپور کې.
د پولیسو ځانګړی سواک د ملي اردو کمانډو او د ملي امنیت ریاست د چټک خبرګون پولیس په ګډه کار کوي سو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه مهار کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د داعش ډلې ګواښونه موجود دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په تیرو درې میاشتو کې یې داعش ډلې ته په ننګرهار کې پیاوړې ضربه ورکړې ده.
هغه ټکانونه چې داعش په تیرو درې میاشتو کې په ننګرهار کې لیدلي دي نږدې 300 کسان له دوی څخه له منځه تللي. زموږ تمرکز همدا دی چې پرې نږدو چې داعش په افغانستان کې نفوذ وکړي. داعش یو جدي ګواښ دی. نړیواله ټولنه هم له موږ سره همکاره ده چې داعش باید له منځه لاړ سي او دلته ځای ونه لري.
له دې وړاندې د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په اړتیا ټینګار کړی دی او دا ډلې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته هم خطرناکه بللې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت ریاست وویل چې د داعش ډلې د ځپلو په هدف یې یوه ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دې ډلې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله وکړه.
داعش یو تروریستي ډله ده. هر څوک چې داعش ډلې ته تبلیغ کوي تا بان تروریست به وشمیرل سي. موږ هم د خلکو په مرسته په ډیر جدیت سره هڅه کوو تر څو دغه کسان مشخص او تعقیب لاندې ونیسو. داعش ډېر لوی ګواښ دی او له دې ډلې سره مبارزه د هر افغان دنده ده.
د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې داعش یوه ترهګریزه ډله ده او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات کوي. له دې وړاندې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ظلمونو پرله پسې راپورونه خپاره شول او حکومت هم د دې ډلې د ځپلو په هدف په ننګرهار کې عملیات پیل کړي دي. کارپوهان وایي له داعش څخه د ژغورنې یوازینۍ لاره د حکومت او خلکو یووالی او ګډه مبارزه ده. دوی وایي که حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیسي ممکن له ننګرهار او هلمند پرته نورو ولایتونو ته هم د دې ډلې د فعالیتونو لمن وغځیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
لدې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو لوریو د کندوز پر ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه سهار 3 بجې پیل شوې او د ښار فضا د کلاشینکوفونو پیکاو او نورو وسلو ډزو نیولې ده. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان ووژل شول او څه باندې 13 نور ټپیان شول. سیمې ته تللي خبریالان وایي چې د مرګ ژوبله کچه زیاته ده خو چارواکو تر اوسه په دې برخه کې دقیق ارقام نه دي ورکړي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په هغو سلګونو وسلوالو کې چې پراچین ولسوالۍ حمله کړې پاکستانی پوځیان هم شامل وو خو ځانونه یې د داعش ډلې غړي ښودلي وو. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي واک د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی دی. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان وو پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د روسیې په سان پیټرسبورګ ښار کې پرون سلګونه کسانو د جګړې پر ضد لاریون وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پرشونکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې پر روانې جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالره لګښت راځي.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم رسل ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه وځي د هیواد پر امنیتي حالاتو باندې ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حمله او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونه باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیم پالویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزر اتزر او یا سلګونه سرتيري پرېګدي. بلخو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنوي شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه ده. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند لمخه مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پامور سرتيري په افغانستان کې پرېګدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي مخصوصا تروریستي گروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامې په اساس او هغه کومې وعده چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او د غشمیر به په تدریجي ډول 15500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپل متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعدیدات سره مخامخ یو چې دا تعدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعدید دی، بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعدید دی. د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه د دوی ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه وي.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کار په هنس پارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورکو ازنه د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. فرانسې پرون د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانسوا اولند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په سوریه کې د داعش دروازنې یو مرکز چې د ده په وینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نشه کړ. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پراتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسه نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي، او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوی عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو ډېر بمونه ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خاورې په ازادي راډیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي راډیو ته را رسیدلی دی. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي: زه مراد خان د غزنی له ولایته د مقر له ولسوالۍ څخه یم. د ما د اکا زوی چې نوم یې حکمت الله ده، د پلار نوم یې نقیب الله ده، او یو میاشت کېږي چې د ایران په شهراز کې لادرکه شوی دی. که څوک د ده په اکله معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00903 09 4 3 1. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم 00903، دا د افغانستان کوډ ده، 00 09 4 3 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی چې په ازادي راډیو کې کله چې دوی خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي نو ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. موږ په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو ورونو ته وایو چې کله د تاسې د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي، نو خپله فکر وکړي چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ، او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځ د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې د دغو ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات کوم چې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولی دی. ورور یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی، او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم: 0 58 9 4 5 2. شماره یو ځل بیا وایم: 0 58 9 4 5 2. وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. که هر څوک دې پوښتنه کوي که دغه شماره دې زنګ راووي: 0 9 2 4 0 9 4. په دغه شماره دې موږ سره په تماس کې شي. دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچي چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبی ده هلمند ولایت ده ناوی دور سوال استاد سره پته ما اس کی ما پیغام دا غبی مصر عبد الحق په نامه ده زنده‌باد ده او دن کی دی ده شاپسن ده کی دی.
السلام علیکم، زه ده نه یار نه غجه نو مینا کی ده تا په نوم باندې دلته یو ده استادونه له مشکل ډیر وخت نه افروزه ده سره پول ده. سلام، ما ده تلیفون نمبر ده 0 8 3 4 2 5 9 4 2. میرا ده زنگ ما تو هوه.
از ما از ده کندار ولایت خبره کوما. سلام تا یلمن ولایت بیتیغم، او زه ده ملمنی ولایت هم ده غیتار اسلالی تبین کرم ده کنزه کالی تیزی چیز ده کور اتا خنا برا کوا. ما تا ده کور نا درست نا نمبر معلوم ده. زما کوم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي. شماره تکراروم: 0 2 2 1 1 2 2 0
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو زړه سره نږدې اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روانی اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژني مدې په دې نمبر څنګه ووت سفر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی او ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی او دغه اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000224212 1212415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. کدا غو پروګرام په ازادي رادیو کې ونور تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ. اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام لسره ووري. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده ورځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به په ګډه سره وورو.
السلام علیکم. زه د زبر د زبر ولایت د زمزور د ولسوالۍ د فزابات کلی اوسېدم کوم. په حالان د زمزور د خاص مسافر په اړه څه کوم؟ زما یو دا کار ورک ده. دا دوه کاله کېږي د ژوند د هېڅ ژوند د مرګ پته نشته. ډېر پسېچوسمن ډېر مو خدای په خپل یا زموږ غږ اوري یا کوم بل روغ مسلمان په دې اکله څه معلومات لري موږ ته په دې اکله موږ ته په دې شماره زنګو وي پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه شماره یوازې تکرارم پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه او خپل جایزه یې ترلاسه کړي. ولسوالۍ زما خوریا د الیاس په نامه چې او میاشتې کېږي لازاره کې شوی دی. هېڅ معلومات نه لرم که د چا سره وي په دې شمېره دې اړیکې ونیسي خپله شیرني ترلاسه شي. صفر اووه نه شپږ نه صفر اته څلور دوه اته ولش مره سپیس او نه یو سنجلس ای دو شپک شپک و سلام.
دا آزادی رادیو کارکونکو ته ډېر زما سلامونه ورسېږي. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ او د ډنګر آباد اوسېدونکی یم. زموږ د کاکا دی چې بشیر نومېږي او دی د ریډیو د غالې په مابین کې دا دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر اور هر مسلمان چې د مرګو د ژوند معلومات لري په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه دولس او درې دېرش شپږ پنځه اووه یو ور بیا شمېره او دوی ته وایم صفر اووه صفر اووه دولس درې دېرش شپږ پنځه اووه. دی ډېره خوشبخته سړی و انسان و چې د همزول یې پسې ډېر دی که دی به خپله زموږ زنګ اوري هم دې موږ ته په دغه شمېرې زنګ ووهي. دی د ریډیو د غالې ترمیان په دغه مابین کې نادرکه شوی دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د ډنګر آباد اوسېدونکی یم. زما اخښی شریف دا څلور کاله کېږي چې ورک دی او کار چا موږ ته معلومات راکوي دوه نیم لک شي ورکوو و دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه پنځه سوه دوه ویشت دوه سوه درې ویشت پنځلس. سلام علیکم. زما یو ورور ورک دی چې دا دوه کاله ورک دی. معلومات یې نه دی سوی. هر چا کیدلی په هر هر چیرې چیرې دغه ټلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا اته اتیا شپږ سوه اووه نوي. دغه سړي معلومات باید ما ته ژر تر ژره وشي.
ہلو السلام علیکم. زما نوم سید ګل دی. بادغیس ولایت غورناش ولسوالۍ. زما ماما دی څوارلس کاله مخکې د مزار قجان کې ورک شوی. مینه کلا خان چې څوک ما دنیا تراکي موږ ته ډېر لک روپۍ شیرینه ده. په ټلیفون شماره ده صفر اووه اته دوه پنځه اته څلور دوه وره صفر اخلېدمه صفر اووه اته دوه پنځه اته څلور دوه وره صفر اخلېدمه.
سلام علیکم وروره. بس یو ورک سوی عزیز لرم د عبدالحمید په نامه د دامنی نیکه زوی د نادر وراره د دېرش کاله کېږي ورک دی. که هر یو معلومات لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځه سوه لس نه سوه یو دېرش څلور. هر یو کې دوست یا انډیوال معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو خمیلی رادیو ته دا پیغام ورم چې زما یو ورک عزیز ده. زما اوخی ده. زما نوم محبوب ده او لس کاله کېږي زما اوخی له کوره وتلی ده او که هر چاته معلومات وي ما پر دغه شمېرو او د هغو نفر نوم اسدالله ده. که هر چاته معلومات وي او یادی په خپله زما غږ اوري په دغه شمېره زما نه زنګ ووهي صفر اته څلور څلوېښت صفر صفر یو دوه پنځه. بیا د دغه شمېره تکراروم صفر اویا څلور اتیا صفر صفر یو سل پنځه. وسلام. ډېره مننه.
السلام علیکم. شیر محمد خبر کوم د ګردی جنګل څخه. شیر محمد د فیټه محمد زی لس کال عمر لري. څلور میاشتې په شاوخوا کښې ورک شوی دی. که چا لیدلې وي چا سره معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر درې سوه اووه څلوېښت څوده پنځوس یو سل اته ویشت صفر. بله شمېره ده صفر درې سوه اته څلوېښت درې ویشت څلور اویا پنځه سوه نه اویا. په ګردی جنګل کښې ورک شوی دی. بس دغه شمېره ته زنګ ووهي که چا سره معلومات وي.
اول از ما اورور ورک ده. زه رحمان جان خبرې کوم او پلار نوم مې ملا جان ده او ورور مې چې ورک شوی ده هغه اکبر خان نوم ده او په پېښور اسماعیل خیل هغه کښې نیول شوی ده میرې اسماعیل خان کښې. او پلار چا ته معلوم وي پولیسو وی نیولی ده. که هر چا ته معلوم وي ما ته په دې شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه اته دوه نهه درې سوه اووه څلوېښت اخر کښې ملس. شهر چا ته معلوم وي موږ ته دې په دې لو شمېره باندې زنګ ووهي. ورسره
آزادی رادیو د هلمند ولایت لشکرګاه. زما یو دوست دی چې رحمتالله نومېږي. یو کال راهیسې نادرکه دی. زما اواز اوري یا د ده په اړه بل معلومات وي په دې شمېرې کښې زنګ ووهي صفر اووه اته پنځلس نه دېرش اتیا صفر اووه سوه اته نوي پنځلس نه دېرش اتیا. وسلام.
زما یو اکا دی د اوویشت کال عمر لري.
چې پروش کاله راکاسو دی ار سره چې ته د معلومات لري په دغه شمیره د اړیکې را سره ونیسي چې پر اویا و دېش نیویش پر سو تلر په سرینی ته سلام علیکم. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. ازادي رادیو.
بله السلام علیکم. زه خدای دا د واشیر د ولسوالۍ وسیدم کوم. زما یو انډیوال دی چې دا لس کاله کېږي چې ورک دی په پاکستان کې. نو اوس هېڅ د مرګو د ژوند معلومات نه لرو. نو که هر مؤمن مسلمان د دغه معلومات لري په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 1 4 3.
الیا السلام علیکم. سلام خبره کوم د لغمان ولایت. ما یو ورور وکړ دی اول جان په نامه. دا کې پینځم کښ پغم کال ده. هر چا د درکې په دنیا په ار کونج کې موږ د بدو شمیرو زنګ وای. 0 0 3 0 3 4 8 0. شمیره ځل بیا وای. 0 1 1 0 1 0. او دا وشمیرو د مونږ ته زنګ وای او جام په نامه ورک د مخفل نوم سدین د مشورو نوم ولا جام ده. چې هر چا د معلومات د شمیره د مونږ ته زنګ وای. مننه. ازادي راډیو زنده.
ما ورور دې د سیدم ساکلاري او سګریشو لسالي پروته د کال درېم د محمد دین میږي پر د ګریشو ساکلا په لاله نه درک سوې هر چا ته کمالین یا یو خبر یا د خپل ژغاوري هر چا کوم څه معلومات راکې چې 2000 افغاني شیرینی ورکو د کال درېم د سیسټري می د ازادي راډیو ته کې کړو اوس مو څه کې کړو د لمبر دې 0 3 1 1 3 0. تلفون بل شماره 0 1 1 3 9 9 0 1. مزا زادی را جز دیر خوشحالی که دا پیغام را ورس پر ایدی که خوه که گنج خدای 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 نیرخان دی مشتر خبر راشی.
الو السلام علیکم. زاخت گل د پلیچخی ورته دون پیز ما دیوال دی که زاکیر په نام د جمعه خان دی. زاخت دغه معلومات دی لاس کال کې د جنګر کښو دی او کمال چا دغه معلومات راکې نو دغه به بل کا افغانی اعلان یې دغه لمبه ته دنګ وایي 0 1 1 3 4 3 4 3 4 3.
السلام علیکم. نانم عبدالولی د کندهار ولایت د اومی ناحیه د میر بازار اوسیدونکی یم. زما د خاله زوی چې سیفلانه میږي د حاجي ګل زوی دی د لولی اوسیدونکي دی. سیفلانه مې په ښار کې وه او بیا وروسته درک شو. د هر مسلمان ته په سیکلاب اړه معلومات لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایت ګرزو د ولسوالۍ سره سره فرماس کیم زما د یو اکاس دی د اصلاح په نامه ورک دی د درې کاس کېږي د ایران پر لارې باندې ورک دی د هر چا که معلومات و بیا په ماته په دغه شماره زنګ کوي صفر دوه ګشته اووه بیا شپږ بیا اووه بیا پنځه بیا نه بیا دوه بیا صفر پنځه په دا شماره کې
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما نوم خلیل دی، د صحبت د کلي خبرې کوم. د سناجت توجه د غاړي سر ما یو انډیوال دی د نکیب په نامه د پلار نوم یې باکاري دی. شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. هر چا ته که پته ستا یا دی دا زما خپل ما غږ اوري ما ته چې زما د ټلیفون په شمېره زنګ راوي صفر اووه صفر اته نه و صفر یو شپږ صفر.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ، موږ به یې حتما تاسو ته نشر کړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.